السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مازیګر سلور بجې شوی ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم. په دې خبرونه کې به په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید حال دولس مشر زرداری پر ضد سویس چارواکو ته د خط لیکلو په پا پاکستان کې د بشکال د بارانونو او سیلابونو د زیان په کرم ایجنسۍ کې د موبایل ټلیفونونو بحالولو او د نور رپورټرونو ترڅنګ 19 پروګرام تا تاره به هم واره. خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د امریکا ډرون الوتکو د القاعده دوه مهم غړي وژلې دي. د پاکستان حکومت د صدر آصف علي زرداري پر ضد د سویزرلند چارواکو ته د لیږونکي خط مسوده عدالت ته وړاندې کړې. برطانیا محافظه کار ملا ابو حمزه مصري امریکا ته د سپارلو تیاری کوي. وسم تفصیل د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې د القاعده د دوه مهمو غړو په ګډون 15 مشکوک وسلوال وژل شوی دي. ځای استخباراتي چارواکو د نوم نشودلو په شرط مشال ریډو تویلي په وژل شو کې د القاعده د لوړ کچي مهم غړی ابو آکاش العراقي چې د جګړې منظم کوونکی او سمبالونکی له هغه سره د القاعده یو بل مهم غړی ابو صالح چې د ترکیې دی هم وژل شوی. د چارواکو په وینا د پیښه تیر شپه له 9 بجو وروسته میرالي تنزدې په موسکی کلی کې هغه محل رامنځته شو چې بی پایلټ الوتکې د یو کور مخ ته په پټي کې ناست کسان په نښه کړل. د امریکا د دوه یونیورسيټانو یو مشترکه تحقیق وايي د پاکستان پر قبایلي علاقو په ډرون بریدونو کې د امریکایي چارواکو تر منل سو شمیرو هم زیات ولسی وګړي وژل کیږي. د قانون د سټانفورد یونیورسيټي او نیویارک یونیورسيټي د محدود شمیرو لوجې په مجموعي توګه د وژل سو ولسی وګړو د تعداد اندازه نه لګولې. خو د قبایلي سیمې له اوسیدونکو سره چې پکې له ډرون حمله ژوندې راوتی او غیزمن هم شامل دي سره چې کومې مرکې سوي هغه د امریکایي چارواکو هغه دعوی ردوي چې ګواکې په بریدونو کې لسره ولسی وګړي وژل سوي نه دي او کسبي هم دي. د هغو شمیره تر لسو کمه ده. څرنه واشنگټن ته د ډرون بریدون پروګرام لسره د جاج اخستو وړاندیز کوي. هوای داسې هیڅ واضح شواهد نسته چې ګواکې بی پایلټ الوتکو امریکا خوندي کړي ده. د پاکستان حکومت د صدر آصف علي زرداري پر ضد د سویزرلند چارواکو ته د لیږونکو خط مسوده نن عدالت ته وړاندې کړي. د سپریم کورټ 15 ججان د قومي مفاهمتي ارډیننس باندې د حکومتي عمل درآمد اوریدنه کوي. تیر اوریدنه د پاکستان وزیر اعظم د عدالت له حکم سره سم د سویزرلند چارواکو ته د خط لیږلو لیکلو ژمنه کړې وه. په عدالت کې موجود د سپریم کورټ بار اسوسیشن پخواني مشر قاضي انور مشال ریډو ټول عدالت په خط کې د ځینو بدلونونو حکم وکړي.
نن خوځي قانون په خپل اغېزو زموږ مخکې هغه اړیته مسوده وکړه. مسوده کې څه تاریخ خبرې وکړې نو هغې ته ویې چې دې کې څه ترمیم او څه تنسیخ پکار دی.
دا قاضي انور د قانون د وزیر په خواست عدالت اوریدنه تر سبا پورې وځنډوله. د پاکستان سپریم کورټ نن نرشزوی ته په جایداد کې د حق ورکولو حکم ورکړی دی. د چیف جسټس افتخار چودري په مشر کې جوړ بنچ د مقدمې اوریدنه وکړه. په دې موقع چیف جسټس وویل نرشزیان د هیواد د نورو وګړو په شان برابر حق لري نو ځکه دوی ته په جایداد کې برخه ورکول د دوی قانوني حق دی. نوموړي زیاته کړه د نرشزیان د روزګار حق لري او صوبایي حکومتونه دي د دوی د روزګار لپاره ګامونه واخلي. د پاکستان د افتونو د نظم اداره ان ډی ایم ای وای په پاکستان کې د سش کال بارانونو او سیلابونو شاوخوا 40 لکه کسان متاثر کړي دي. د ادارې وایند احمد کمال مشال ریډو ته ویلي د اغیزمنو کسانو تعلق له سند، پنجاب او بلوچستان سره دی. د دې په خبره د بارانونو لوجې په درې واړو صوبو کې 370 کسان مړ شوي دي. د دې په وینا زیات متاثرین له سند صوبې سره تعلق لري چې شمیره یې شاوخوا 90 لکه جوړیږي. د وایند په خبره د متاثر خلکو لپاره تر 450 زیات کیمپونه جوړ کړي چې پکې شاوخوا 300 کسان ژوند کوي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لختار ابراهیمی پرون د امنیت نړیوال شورا ته د دې هیواد د حالاتو او دمشق ته د خپل روسي سفر په اړه معلومات ورکړي. نوموړي وویل په شام کې حالات د لا ګډوډي پر لور روان دي.
I think there is no disagreement.
د وایز فکر کوم په هیڅ ځای کې په دې اړه اختلاف نشته چې په شام کې وضعیت ډیر بد او لا پسې په خرابېدونکي دي. دا د سیمې او د نړۍ د سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی. لغدار ابراهیمی په خپل دې سفر کې د شام لولسمشر بشار الاسد او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره لیدکاته کړې دي. برطانیا محافظه کار مولا ابو حمزه المصری امریکا ته د سپارلو تیاری کوي. برطانیا دا تیاری د یورپ د بشری حقوقو د عدالت د حکم وروسته کوي چې ویلو د ترګری د تورونو سره د مخامخ کېدو لپاره دی ابو حمزه امریکا ته ولېږل سي. په نوموړي چې کوم تورونه دي په هغه کې له ادعا سره سم هغه الزام هم شامل دی چې ګواکې د امریکا په شمال مشرقي ریاست اوریګون کې د القاعده د تربیتي مرکز د جوړولو هڅه کوله. د سټراسبورګ میشت عدالت پریکړې له اوږدې مودې راهیسې روان عدالتي جنگ پای ته رسولې. عدالت ابو حمزه او د ترګری څلور نور مشکوک کسان په یوه هفته کې دننه له برتانیا د ایستلو امر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په اووم او شپږمه غونډه کې د رسمي ویناګانو لړۍ نن ځخه پیل شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری، افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ترڅنګ به د یو شمېر نورو هیوادونو مشران هم نن دې غونډې ته وینا کوي. اپل الکترونیکی کمپنی وای په لومړی دوه ورځو کې د خپل نوی آی فون 15 نومي موبایل ټلیفون 15 میلیونه سیټونه خرڅ کړي دي. آی فون 15 د امریکا، جاپان او فرانس په ګډون په نوو هیوادونو کې لتیرو درو ورځو راځي په مارکیټ کې خرڅي شي. ټاکل شوی ده چې د رواني اونۍ تر پایه د پرمختللي موبایل ټلیفون به په 22 نورو هیوادونو کې هم مارکیټ تراسي او تمه کوي چې د روان میلادي کال تر پایه په سل هیوادونو کې د مینوالو تر لاسونو ورسیږي. آیفون 15 د اپل کمپنۍ د پخوانیو موبایل سیټونو په مقابله کې زیات قوي، نری او کم وزن لري. د خبرونو پای
خبرینم د عبدالحی کاکړن اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ mashalradio.com باندې اوریدلې اولستلې شي. پوروانه خبرونه کې بوارې په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې په بریډ کې 15 وسلوال وجلی شوې دي. د پاکستان حکومت د ولسمشر زرداری پر ضد سپیس چارواکو ته د خط لیکلو مسوده نن عدالت ته وړاندې کړي. په دې اړه یو کارپوه وایي،
تومره ابهام ما په خپل ژوند کې چې د عدالتي فیصلو کې نه دی لیدلی، که څنګه چې سپریم کورټ د NRO کیس کې تر اوسه پورې ښکارا کړې.
په کورمای جنسی کې یو ځل بیا د موبایل ټلیفونونو سرویس بحال کړل شوی. خوځای خلک اوس هم په دې لړ کې مشکلات لري.
ډیرو لکو کې میډیا صحیح دی په هول دی، یکه دوکه کله کله فرق رسی ورکی هغه بنې کور شروع دی.
او په نیس پروګرام تا تره کې به د شاعر او لیکوال عبدالرحیم روغانی د ژوند حال واوري.
هڅه تسکین د جذبې نه دی، زما شعر او ادب دا خو احساس نه په حالات او شهادت کړی دی.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه د خبرونه لومړی رپورت اړخته. د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې د القاعده د دوه مهمو غړو په ګډون 15 وسلوال وجل شوې دي. ځای چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال ویډیو ته ویلي چې په دې برید کې چې د القاعده کوم دوه مهم غړي وجل شوي، پای کې یو له عراق سره تعلق لرونکي ابو کاشات او بل ابو صالح نومیږي چې د ترکی دی. په دې اړه تفصیل د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د شمالي وزیرستان میرالی سیمه کې د امریکای بی پیلوټه الوتکو بریټ کې د القاعده دوه مهم لیډرانو په شمول 15 تنه وجلې شوې دي. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلومات تر مخه دا بریټ تیر ماخستن د میرالی تحصیل په موسکی کلی کې وکړې شو چې پکې د القاعده مهم لیډرانو ابو کاشا العراقی او ابو صالح ترکی په شمول 15 تنه وجلې شول. د مشال ریډیو د معلوماتو تر مخه دا دوه تنان د یو کور مخې ته بهر په پټو کې ناستو چې بی پیلوټه الوتکې پرې ایل وداغل. په عین حال کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتي ادارې او چارواکي هم مشال ریډیو ته ویل چې دغه بریډ کې 15 وسلوال په نخښه کړی شوی وو او میزایلی بریډ لوجه په موخه باندې دغه 15 وانه کسان وو وجلې شول. یاد دی وی چې پر روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د امریکای بی پیلوټه الوتکو لخوا دا دریم بریډ دی. او په کال 2012 کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه په شمالي او سویلي وزیرستان کې دغه څلوېختم بریډ وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید حالت سوریده. اوس بعد مومند ایجنسی پاړه یو رپورت ورو. د مومند ایجنسی سیمه سمنات کې بیګا د شپې د جنکو سرکاري سکول په بارودي مواد رنگول شوې ده. همداشان پسرو کلی کې د الکانو میډل سکول هم تباه کړل شوې ده چې په مومند ایجنسی کې د تایبا شبو تعلیمي ادارو شمیر 103 او په شپقدر کې د جنکو د رنگ شبو سکولونو شمیر 500 ته رسیدلی ده. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د
تنازع کار پنځه کلو په سیمه کې ګورنمنت ګرلز پرایمری اسکول سمنات شبقدر بیګا د شپې د نامعلومو وسلوالو لخوا په بارودي موادو ړنګولې شوی دی. او درې ورځې وړاندې د هلکانو یو سرکاري میډل اسکول سرو کړی محمد جلسه هم ړنګولې شوی و چې دواړه اسکولونه په مکمله توګه وران شوي دي. د جینکو د پرایمری اسکول دوه ماشومان زده کوونکي وای
ما سمینه پاول موږ په دې اسکول کې ټول سبق ویل وس ډېر خپای ما نام سارا درې زما اسکول پرون چې موږ لاړو سم چې وساره قرآن دی او اوس موږ سبق ویلې
هم ددی اسکول استاذ سبیحا مشال ریڈیو ته وای هغه تعلیمی چارواکو ته د اسکول دوړنګېدو وینا کړی دا.
زه خو چیرالم زما ډیر زیات زړه خفه شو ماشومان وم بیا ویریږي بیا خو به نه راځي چې دا د اسکول حالاتونه ټول داسې وي. دا پوره تعداد چې پکې کم دی نو 110 دی او زه پکې صرف ون ټیچر یم بل نشته.
د شبقدر سرکل د تعلیم لپاره زنانا ایگزیکټیو ډیسټریکټ افیسر شایسته سهیل وویل هغه به دا اسکول جاری ساتي او نږدې ده چې یو وار بیا دا اسکول جوړ کړی.
کوشش وکړو نو سنات ورو سره وکړو په هغه طریقه باندې به جاری ساتو فی الحال او بیا بوله فنډ بیا منظور کړو نو هغه باندې بیا کنسټرکشن
وکړو. او د ګورنمنت میډل سکول سرو کلی دوه ماشومان وای هغه چې رنګیدل سکول ته راغله نو ډیر خفه وو او یره ده چې تعلیم ترې پاتې نشي.
سجاد علی زوم کی نامنګ سره لوس ورانو بیګا درز دروزو وسره لورانو پتا نه لګي وس چاوران کړي ګورنو کو سکول صاف شو بس دلته بو ويو کو سکول ساز نو به بزبل هو
احمد شپګم کی نن چې تلالو بس سکول سامه د شپې یوونی ما بجاوا او بس یو درزو شو موږ دو او بس چې سره ل سکول ته هغه ورځ چټي واغه رسول او چرال سکول ته سکول ورانو او زه سار سرٹیفیکیٹ پر سره علامه پرون هغه استاد ویل چې څه څه دې دې موږ بل دغه راولو.
د دې اسکول استاد زر محمد خان وای په اسکول کې لوړان دي هم د ماشومان شمیر کم وو ولې د 14 ورستو خدا سیده چې بیخي ماشومان ناراضي
او ډیر ګډ ور حالت کې پروت اسکول بس خپه شنو قوم بچی چې سبق وي او تعلیم حاصل وي د تقریبا چې د 35 کسان به ما سزیو سره راځي کنه اکثر سرټیفیکټ سو ګراوډي سو ګوډي کنه دا د پنځم نه اتم پورې دي.
او لدی ورستو مو دوه تانه سرو کړی شبقدر د اس اچ او ګلشت خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
ما باودي مو دې کړې سره بلاست انکلې نو سکول ټایم اسکول نه نه نامادو مونږ کړې نامادو مونږ کړې اوس باندې ما کو کا خیر بیا بګی چاچ کو نو بس یا چوکی داران پکیو چوکی داران ڈیوٹی نے بھی پخڑے منگ ورزو بس پسوٹو یا رانی گو پس کل کی پزور کی نو خود چوکی دار نو چوکی دار رو را مخکمہ ایجوکیشن آگوی واللہ گو تا لکھنم کو داری نن مادری درخواست ہو لگل
دادی اسکلو نو دلنگی دو ورستو پا مامون دی جنسی کی دلنگو شو تعلیمی داروش میرا یو سل او دری تا رسید لیدا او پا شب قدر کی دی جنکو دلنگو شو اسکلو نو شمیر پینز تا ورسید.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د پاکستان حکومت د صدر آصف علي زرداري پر ضد د سویټزرلند چارواکو ته د خط لیکلو مسوده نن عدالت ته وړاندې کړي. د سپریم کورټ پنځه ججانو د قاضي د کامی مفاهمتي آرډیننس باندې د حکومت عمل درآمد اوریدنه کوي. د تیرې اوریدنې په موقع د پاکستان وزیر اعظم د عدالت له حکم سره سم د سویټزرلند چارواکو ته د خط لیکلو ژمنه کړې وه. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
نن د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې پنځه رکنی بینچ د این آر او عمل درآمد کیس اوریدنه وکړه. د کیس اوریدنې پر مهال د قانون وفاقي وزیر فاروق اشنایک سویس حکامو ته خط لیکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا اتارټی لیټر سپریم کورټ ته پیش کړو او وروسته یې سویس چارواکو ته لیکلي خط مسوده هم عدالت ته وړاندې کړه. په دې موقع د فاروق اشنایک وینا وه چې خط یې د جنیوا د اټارنی جنرل په نوم لیکلی دی. په دغه مهال د جسټس آصف سعید کوسا وینا وه چې مسوده کې د ملک قیوم د خط ریفرنس نمبر مختلف دی دا دی ټیکړی شي. ورستو د قانون وزیر د کیس اوریدنه تر سبا پورې ځنډولو خواست وکړو کوم چې عدالت منظور کړو. د قانوني چارو کارپو او سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر قاضي انور وایي
نن وزیر قانون په خپل راغلی او زما مخکې هغه هغې ته مسوده ورکړه. مسوده کې سات هغې خبرې وکړې نو هغې ته ویل چې دې کې څه ترمیم او څه تنسیخ پکار دی. زمونږ دغه مطابق دا خط سبا پېښ کړه که هغې هغه تنسیخ خو ترمیم دوارا وکړه چې کم کم شی ته وباسه او کم شی چې نه دی اچولې شوی چې دا واچوي نه دا غو سبب پته لګي.
د قانوني چارو یو بل کارپو بیرستر باچا وایي چې سپریم کورټ لا پکار دی چې د دې کې زر تر زر فیصله وکړي.
عدالتونه فیصله د چا په خوښه نه کوي. عدالتونه ته یو کیس راشي چې عدالت وایي چې او دې کیس کې سشتا نه خپل فیصله وو. دومره ابهام ما په خپل ژوند کې تر عدالتي فیصلو کې نه دی لیدلی که څنګه چې سپریم کورټ د این آر او کیس کې تر اوسه پورې ښکاره کړی. په خپل عدالت لګیا دي مشکلات ځان تم جوړوي، حکومت تم جوړوي او قوم ته هم جوړوي. دا شی ختمول پکار دی او دا زما ښه دی چې سپریم کورټ دې کې بسنه سبل غوته بروز او سو په ریفرنس نمبر باندې جګړه شو بیا په کې چې نه دا الفاظ ټیک نه دا به واپس کړو.
یاد دی وی چې په کال 2001 کې د هغه وخت اټارنی جنرال ملک قیوم د پخوانی فوزی امیر پرویز مشرف او پاکستان پیپلز پارټی ترمنځ د این آر او معاهده وروسته سویس حکومت ته خط لیکلې وو. خو په دسمبر 2009 کې سپریم کورټ این آر او غیر قانوني وګرځوله او د آرډیننس نه ګټه ترلاسه کوونکو په ضد یې بیا مقدمو پرانیستو حکم کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جمعیت علماء اسلام مرکزی مشر مولانا فضل الرحمان تیر ورځ ماخام په پیښور کې خبریالانو ته په وینا کې د عشق رسول د ورځې په مناسبت په شو احتجاجي مظاهرو کې شخصي او حکومتي املاکو ته د اوښتو زیانونو په سخت ټکو کې غندنه کړې او ویلي دي چې ذمہوار خلک باید محاکمه شي. نور تفصیل له خالد خان نه اورو.
دا جمعیت علماء اسلام مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن پاکستان کې د عاشق رسول پورز د جن شرخوخو لخوا پولیسي او سرکاري ودانو او املاکو ته زیان رسول په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سپریم کورټ د قاضیانو د مشورې لاندې دی د دې پلټنې شي او په دې کې ککړ ګوندونو او خلکو ته دې سخت سزا ورکړل شي. پیښور کې د ګل په ماخام یو خبري غونډې ته مولانا فضل الرحمن وویل چې د عاشق رسول په نوم د جمعې پورز راوتلې جلوس سنو او مظاهرو کې چې کوم خلکو سرکاري او اولسي ودانو ته زیان رسول دي هغه په حقیقت کې د اسلام د پیغمبر د تعلیماتو خلاف ورزي کړې ده او ټول نړۍ ته د اسلام غلط تصویر وړاندې کړې دي.
د تیر جمعې چې کوم مظاهرو کې کوم ناپسندیده واقعات وشول، پدې کې بانکونه لوټ شول، پدې کې دکانونه وسوځل شول، ګاډي مار شول، پدې کې خلک تاوان شول، په دغه عمل باندې مونږ د دې غندنه کوو. حکومت هغه د مذهبي جماعتونو باندې داسې یک طرفه تورونه نه لګي او نه د گرفتاریانو سلسله په دغه انداز باندې شروع کړي. موږ دا مطالبه ده چې سپریم کورټ په لیول باندې د باقاعده انکوائری کمیشن جوړ شي، پدې کې چې هر چا دا حرکت کړی ده هغه معلوم شي چې پدې کې سیاکار څوک ده او سفیدکار.
مولانا فضل الرحمن د عوامي نشتل مرکزي او د ریلوې وفاقي وزیر غلام احمد بلور هغه بیان غیر سنجیده وګرځولو کوم کې چې دوی د ګستاخ رسول خلاف د انعام اعلان کړی دی. د اویل چې په داسې موضوع جذباتي بیان ضرورت نشته، بلکې د ملګرو ملتونو اداره دی د مذهب د سپکاوي په حق لا فلمونه، کارټونونه او بیانونه یو نړیوال جرم وګرځوي.
ګور په هر موضوع باندې سړی د سنجیده خبره کوي، د جذباتي خبرو کولو ضرورت نشته جی. خو په هر حال چې کوم خلک دې مجرمان دي په هغه ملکونو کې چې کوم مسلمانان اوسیږي هغه ته هم پکار دي چې هغه ملکونو عدالتونو ته رجوع او اقوام متحده دې نوټس واخلي چې ولې روزانه کله قرآنونه سوځي، کله د نبی صلی الله علیه وسلم خاکې شایع کوي او کله فلمونه جاری کوي. په دې باندې دې باقاعده اقوام متحده خپله قانون سازي وکړي چې د مذهبونو توهین یا د انبیاءو توهین دا د فوجداری جرم وګرځي او په هر ملک کې په دنیا کې دې هیڅ چاته دې ضرورت نه چې هغه دغه قسم بیا حرکت وکړي.
جماعت اسلامي سره د اتحاد او د مذهبي ګوندونو اتحادی متحده مجلس عمل بیا په ځای کولو په حق له مولانا فضل الرحمن اوایل چې د جماعت اسلامي نه بغیر هم ام ام ای وجود شته او د دوی ګوند راتلونکي ټول ټاکنو د پاره د جماعت اسلامي هیڅ قسم شرطونه منلو ته تیار نه دي.
نه معقوله خبره نه مونږ معقوله خبره تر اوسه پورې مونږ انتظار وکړو. انتخابي مارکه روانه ده، مونږ اوس نور انتظار نه کوو، نور مونږ ته دا توقع نشته چې مونږ به دوی سره سیټونه تقسیمو، بلکې دا امکان کې دی چې کله ضرورت مطابق یو ایڈجسٹمنٹ کې دی چې نن ټیک ته دینه ځاپ نه.
په دا موقع د هنګوز لینا د پاکستان پیپل پارټي شیرپو په ټیکټ منتخب شوی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي عتیق الرحمن سره د خپلوانو او ملګرو په جمعیت علماء اسلام کې د شمولیت اعلان هم وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د خالد خان رپورٹ تاسو ورېده. اوس په یو بل رپورٹ وره د پاکستان په دریو صوبو سند، پنجاب او بلوچستان کې د پشکال اوسنی بارانونو لامل په سهونو خلک اغیزمن شوي دي. د ان ډی ایم ای چارواکي وایي سګنو سلاونو د سند صوبې تر ټولو زیات زپولې ده. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په رپورٹ کې اورو.
د قدرتی افتونو د نظم مرکزی ادارې یا ان ډی ایم ای چارواکي وایي د پشکال د سګنو بارانونو او سیلابونو له امله د پاکستان په دریو صوبو، پنجاب، سند او بلوچستان کې د 4 میلیونو څخه زیات کسان اغیزمن شوي دي. د یادې ادارې ویان احمد کمال مشال رډیو ته ویلي دي چې دا ځل سیلابونه که څه هم د تیرو 2 کلونو په پرتله کم وو، خو بیا هم په یادو دریو صوبو کې د سیلابونو او بارانونو له کبله 370 کسان وژل شوي او د 2000 څخه زیات جوبل شوی دی. دی وای تر ټولو زیاته د سین صوبه اغیزمنه شوې ده. د ګل یا دوشنبه تر ورځې پورې چې موږ کوم معلومات ترلاسه کړي، د هغې تر مخه په سین صوبه کې 138 کسان مړه شوي او خواوشه 950 کسان د دې سیلابونو او بارانونو له امله جوبل شوي دي. د دې تر څنګ 28 لاکه او 2000 خلک متاثر شوي. 30000 کورونو ته په مکمله یا جزوي توګه زیان اوښتی دی. 45000 اکړه ځمکه ولاړ پسلونه او بزرګونو څاروي هم یوازې په سین صوبه کې اغیزمن شوي دي. د یادې ادارې تر مخه په سین صوبه کې د نهرونو په غاړو کې 14 راغلي چې له امله یې د یادې صوبې 4 ضلعې ګوډکی، جکباباد، کشمور او شکارپور تر ټولو زیاتې اغیزمنې شوي دي. د قدرتي افتونو نظم ادارې د چارواکو په وینا په بلوچستان کې 9 کسان او په پنجاب صوبه کې 8 کسان د سیلابونو د روانې لړۍ ښکار شوي دي. د چارواکو په خبره په دغې سیلابونو کې تر اوسه پورې د 8000 په خوښه کې څاروي د منځه تللي چې پکې د 15000 څخه زیات څاروي د بلوچستان صوبې په بیلابیلو ضلعو کې په سیلابونو لاهو شوي دي. په 3 واړو صوبو کې په 1.5 لک اکړه ځمکه ولاړ فصلونه د منځه تللي او په زرګونو کلي د سیلابونو له امله اغیزمن شوي او یا هم په مکمله توګه ویجاړ شوي دي. ظاهر رسنۍ وایي د سیلاب څخه په اغیزمنو شوو سیمو کې د خوراکي توکو او سرپناه کمې دي او اغیزمن شوي خلک د سختو ستونزو سره مخ دي. خو د ان ډی ایم ای چارواکي وایي د اغیزمنو شوو خلکو دپاره یې 400 او 400 مرستندوی کیمپونه جوړ کړي دي چې په دغه شمیره کې 400 او 440 کیمپونه یوازې په سین صوبه کې جوړ کړي شوي دي. یاد دی وي په کال 2010 او په کال 2011 کې هم بارانونو او سیلابونو په پاکستان کې درنه مرګ جوبله اړولې وه او په لکونو خلک د دغې سیلابونو څخه اغیزمن شوي وو. تیر کال یوازې د سیند په صوبه کې خواوشا 90 لک خلک د پشکال بارانونو او سیلابونو سخت ځپلي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه.
پلوشا
په پاو کم یو لسو بجو،
حجرا
په 28 منټه کم 2 بجو،
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم 4 بجو،
د کرخې په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو.
په کور مجنسی کې یو ځل بیا موبایل سرویس بحال کړل شوی. ډیرو وختونو پس د سرویس په بحالېدو د سیمې خلک خوشحاله دي. په 2009 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي آپریشن د شروع کېدو وروسته په دې سیمه کې د موبایل په سرویس باندې پابندي لګول شوې وه. یوه اونۍ کېږي چې سرویس باندې د حکومت لخوا پابندي لرې کړل شوې، خو ځایي خلک وایي چې اوس هم په صحیح توګه دا سرویس کار نه کوي. چارواکي وایي چې خلکو ته د ښه سرویس ورکولو لپاره کار روان دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په قابلی سیمه کورم ایجنسی کې موبایل سرویس بحال کړی شو. پولیټیکل چارواکي وایي چې په سیمه کې امن راغلی دی او خلکو ته د موبایل سرویس سہولت ورکول د انتظامی په ترجیحاتو کې وو. په دې اړه انتظامی چارواکي پولیټیکل محرر عبدالمالک مشال رډیو ته وویل
بالکل نه وي.
روډ دی بل شي داسې خلک د میډیا سہولت غوړي نو د دې لپاره د پولیټیکل اډمنستریشن اولین ترجیح دا و چې هغه د میډیا کې کور وکړي.
د موبایل سرویس په بحاله دوه د سیمې خلک خوشاله دي او وایي چې خپل خپلوانو سره رابطه کول به اوس دوی ته ډیره اسانه وي. په سیمه کې یو اونۍ کېږي چې سرویس باندې بندیزونه اوچت کړی شوي دي خو د سیمې خلک وایي چې سرویس اوس هم په صحیح توګه نه دی بحال شوی. د دې نه وروسته موږ چې کله انتظامی چارواکی عبدالمالک نه موبایل سرویس بحاله دو وروسته د خلکو دغه ستونزې په اړه وپوښتل نو په ځواب کې مشال لډیو ته سداسې وویل
دو کولو دو نیمو کولو کی سکوم مشین گری دی ٹوری دی اگو کی لگ لگ دسے فالٹ رغلی دی اگو بنے کور شروع دی انشاءاللہ دی ضرب میڈیا ٹولا بحال کی.
واضح دیوی چی پا 2009 کال کے وصلوال طالبانو خلاف پوزی ابرشن دی شروع کی دو روز تا پا کورم ایجنسی کی موبائل سرویس ما تلوو پسیما کی خلقو درابطے بلا ذریعہ نوا او خلقو یوازی پی ٹی سی ایل یا لینڈ لائن ٹیلیفونونا استفادہ کولا. پا 2009 کال کی سرویس بحال دو روز تا دا انتظامی لخوا دوبارہ پا موبائل سرویس باندے پا بندی لگول شویبا. انتظامی چارواکو دو وینا چې په سیمه کې ترهګرۍ د خطرې په وجه دغه سرویس بند شوی و.
که څه هم په پاکستان کې د ډاکټر له نسخې بغیر یو چاته د دوای اغستو اجازه نشته خو بیا هم خلک له دوکانونو هر قسمه ګولې دارو ترلاسه کوي چې په کارولو سره زیاتره کسان له مختلفو ناروغو سره مخ کیږي. نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته. په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا او فاټا کې ډیر خلک د ډاکټر د مشورې نه بغیر په خپل علاج کوي او بیل ډاکټرانو نسخې د بیان اخلي چې اکثره ته پکې داغې بد اثرات شي او له مختلفو بیمارو سره مخ شي. حیدر خان چې په اسلام آباد کې په یو کلینیک کې کار کوي وایي روزانه په لسګونه کسان راځي او بې د ډاکټر له مشورو د بیان اخلي خو د حکومت لخوا پر دې اس چیک نه ساتل کیږي. حیدر خان وایي
تقریباً
جاوید خان چې دوایانو په کلینیک کې کار کوي هغه هم د حیدر خان خبرې سره اتفاق کوي او وایي ډېرې داسې دوایانې چې هغه د ډاکټر د نسخې نه بغیر نوي ورکول پکار اکثره کسان د خپلو ملګرو په مرسته د کلینیکونو نه واخلي چې پکې د خوب دوایانې تر ټولو زیاتې خرڅېږي. جاوید خان په دې اړه وایي
خوب دوائی چیزا آگا وہ تور کسی بغیر پرسکرپشن آگے تو ضرورت نہیں رسمی خواہش گنی چیئر تھا دوائی جمانا پارا کھا تھا عام جن اسٹور کی دستور کاغذ گولی شاید کاغذ گولی بدی والے ریزیات مشہور تھا عام جن سے کوکا چی لکڑی کے اور کوٹے دکان چی بھی کہنا بیٹک کے چولے دوائی نے ملوشی ملاوے گی جگہ خل کوئی تھی چہرہ دار شی کاغذ گولی ہو پائے گی سری جاننا تاکہ کم کمبینیشن دے رکھے کمیں دوائی آگا ضرورت شٹاگ مریض تھا آگے کس تھا کہنا چاہا کا استعمال ہے اور واقعی داشان سین کا سپین کا آغاز یا روزگار کا آغاز گولی کیا اگر تو نہیں زیادہ پرشور ہو جائے سائڈ افیکٹ کم دیر زیادہ چکن میں اگر ملاوی کی پاس پائے گی چکن کمبینیشن ہی اگر مریض کا کس تو نہیں پڑتی ہے کس کمبینیشن ہے پتہ لما بولے جو اگر سر کچھ ہے دے مال امرا کا جو مو سر کچھ ہے.
جاوید خان وائی کسا ہم دایو نا قانونا عمل دے خود ڈاکٹر دنسخی نا بغیر دوایانی ورکولو باندی دا حکومت لخوا اس بندیز نشتا اونن سبا دا پا پاکستان کی یو عام کاروبار جڑ شوے دا چی حکومت ولی دی اڑخت پام نہ کبھی چی خلق بے ڈاکٹر دبینا دوایانی اخلی بدی اڑمو دا خیبر پختونخوا د صحت او ډایریکټر هیلث سره رابطه وکړه خو اس یې ونه ویل. بلخوا ډاکټر خالد مفتی وایي د ډاکټر د مشورې نه بغیر په خپل علاج کول او دوایانې خوړل انسان له یو شمېر بیمارو سره مخامخوي.
خلک چې وي خپل طبي باندې لاړ شي ډاکټرانو رندز دي کیمیسټانو رال تل خپل دوایي په خپل ځان د پاره وادي هغه دوایانې چې دا خلک خوري مغز دې زیات سایډ افیکټ دي او جسمانی داسې دي چې هغوی له دوایانو سره تور جړیم کېدی شي اوی سارا گردو کے نقصان راشی دماغ کے دن نقصان راشی فشار زیاد شی فوالے نفس پیا فالج ان کے دیشی وسرا سرا اوی سارا دے دوائن سرا غلط شی ایڈکٹ شی.
د ډاکټر خالد مفتی نه مې چې کړه دا پوښتنه وکړه چې د خوب د دوایانو د زیات استعمال په انسان څه خراب اثر وي نو د نوموړي ځواب داو
خوب دوائی چې ته زیات سے زیات درې ورځې سلو ورځې نه زیات نه ده پکار او که زیات وخوري او زیات پری دي نو هغه خو همدغه شان ته سرات دي څنګه چې سړي پوټرز کی نور داسې دوایې نه خوري بدن کې دردونه شروع شي خولې راشي کمزوري محسوس شي کار نشي کولی
غصہ ورنہ راشی اور یوزے بند ناستی تو انرجی ختم شی بدن کے بیا بند خبر داری چھ مائکروب دیر حملہ کئی زکام اور دغا شانتی دا تو شیونا بدن باندھ دیر زیادہ حملے کی.
ڈاکٹر خالد مفتی وائی بیل ڈاکٹر مشوری دا دوائیانو دا استعمال پڑا لس کل اڑان دی پا پاکستان کی یو سروے شوی وا چتر مخی پنسس الویخت فیصد خلق داسی وو چی بے دا ڈاکٹر دا نسخی دوائیان استعمال ولی او اس دا شمیر دا پنسس الویخت فیصدنا زیاد شوی دے.
مشال ریڈیو دا منی اور رنا زیر.
اور ادن کو مشال لیڈیو تا سور دخبرونی پدویم برخه کی درتا 19 پروگرام تا تر هم لرو د مازیګر سلورنی می بجی شبی دی د عبدالحی کاکړ نه بلند خبر نه وورو.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزستان کې ډرون د القاعده دو مهم غړي وروجل دي. د امریکا دوه نوستانو مشترکه تحقیق کړي چې وايي د پاکستان په پایلي ډاکو پر روم بدونو کې د امریکایي چارواکو تر منځ څو شمېرو هم زیات ولسی وګړي وژل کېږي. د پاکستان حکومت د صدر آصف زرداری پر ضد د سویزرلینډ چارواکو ته د لیژون کې ختمه سوې ده عدالت ته وړاندې کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ نر ښځو ته په جایداد کې د حق ورکولو حکم ورکړی دی. د پاکستان د آفتونو د نظم اداره وایي په پاکستان کې سږ کال بارانونو او سیلابونو شاوخوا 40,000 کسان متاثره کړي دي.
لند خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نه اوریدل او اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 پروګرام تا تر چې قربای نجیب عامر دی. په نننی پروګرام کې شاعر او لیکوال عبدالرحیم روغانی ملمد دی. تیر ورځ تا پروګرام تاسو په ژوندې بڼه اوریدلې وو او نن به په ثبت شوی یا په ریکارډ شوی بڼه باندې ووره.
د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
ته تاریخ پرونی قدرمن اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. هر اونۍ په دې پروګرام کې تاسو سره یو شاعر مخامخ کوو یا سندرغاړی یا فلمی ستوري یا لوبغاړی. دا ځل سره د سوات سیمې سره تعلق لرونکي خوږ ژبه شاعر عبدالرحیم روغانی میلمه دی. دا غوی پاړه تاسو زما د همکار داود خټک لند راټول کړي معلومات واورئ. دا غنه پس به غوی سره خبرې وکړو.
عبدالرحیم روغانی د 1950 کال د جنوري په 15 نیټه د سواد په دروشخیل سیمه کې پیدا شوی. هغه د مهال د مینګوري په ګلکده سیمه کې استوګنه ده. موړه وای د وډکوالی نه د شاعری سره مینه درلودله او د اون جماعت نه شعر ویل پیل کړی. عبدالرحیم روغانی په پښتو ادبیاتو کې د 14 جماعت امتحان پاس کړی او تر ډیرو کلونو پورې د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ماشومانو ته پښتو ښودلې ده. د روغانی د شعر او نثر سلور کتابونه چاپ شوي دي چې نغمه، زوریدلي احساسات، سندریز احساس او قربانه خیالونه پکې شامل دي. د نوموړي په وینا د نغمه کتاب په روس کې هم ژباړل شوی دی. عبدالرحیم روغانی د خپل فن له برکته بیلابیل ایوارډونه هم ترلاسه کړي چې ورکی د چاچا کریم بخش ایوارډ د یادولو وړ دی. عبدالرحیم روغانی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شاعرۍ په اسانه د ولزرته لار موندلې ده، ځکه چې د پخپل شاعرۍ کې د طنز خواږه هم بدرګه کړی دي. روغانی د ولس دردونه پیژني او د دغو دردونو د ښکار کولو لپاره د شاعرۍ خ اسلوب، خواږه ژبه او زړه راښکونکي انداز هم ورسره دي. د پښتو د خوږ ژبې شاعر نن د مشال ریډیو د تا تاریخ پرونی میلمه دی. نو د نن تا تر د عبدالرحیم روغانی په نوم.
روغانی صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
السلام علیکم جی، شکریہ، مننه.
وعلیکم السلام، په دې هیله چې روغ رمټ به صحت مو څنګه ده؟
بس جی خیمه، الحمدلله، برابر سیات میں برابر دے گئے
صحیح روغانی صاحب ستاسو د شاعری لمړنوي ورځ باندې لګ نظر اچو تاسو سره مخ کی خبر کې دی تاسو ول چې ووم جماعت کې وی چې تاسو شاعری شروع کړله د سنه متاثر شوې ځکه هغه خوري کم عمر نو پاغه وخت کې غسړی سره هغه قومي جذبه هم دومره نه خای مین شوی به هم نه که د سواد دغه خایسته باندې تاثیر کو چار چا پیر چل چې د سواد ته خلک د پاکستان سویټزرلند وای
یو دا دا خبر ډیر عام ده چې دا خلک دا خبر کوي چې پلانې سره زکه شهر چې مین شوی دی
او کنه اکثر خلک وای داسې
نو دا نو دا مکمل غلطه خبره ده
خدي ښه
زکه انسان دا کوم مصور جوړ شي یا شاعر جوړ شي کنه یا نور داسې فنون لطیفه کې یو فن دا قدرت دا سره دا مطلب دا چې پیدا کوي داسې دا شاعر شاعر شو یا مصور شو دا پیدایشي طور دغه قدرتي طور جمعیتی ذوق دومره ډیری چې دې فنون طرف ته راغب کوي او دا خبره غلطه ځکه وروسته تا بیا چې کله سره بلوغت مینه زه دا یو فطري سیز ده نو د خپل شاعري کې دا خپل فن کې د مینه محبت ته وړاندې کی
صحیح
او کله چې یو انسان د وخت سپیړې وفري نو بیا هغه پکې هغه غم دوران کې وته وي مشهور عام خبر ده غم دوران هغه کې شامل
صحیح خاروغانی صاحب حمزه بابا وای چې تستا پاننګو کې د حمزه د وینو ستر دی او تشوی د پښتو غزل ځوان زده بابا کم د سړی چې عمر پخېږي د شاعر نو غزل پخېږي تاسو خپل حالت وای تاسو په 1950 کې پیدا شوه نو پښپارس کلن روغانی کې اوس چې شپې ته نو عمر اوړي پاغه روغانی کې د فن په لحاظ څه فرق راغله ده
هغه بالکل دا هر یو فن د وخت وخت سره چې کم دی هغه ود کوي هغه کینومی اکی پورتګی راځي او زه په تاسو دا وایم چې زما ورنۍ شاعری کې ونه هغه داسې و چې سترګې ننګي شونډې غافونه زلفې زنه ټول چې متفق شي سره ورکی د وطن دا ټایپ شاعری و
صحیح
بیا روسو ته چې مطلب دا چې موږ حالات محسوس کړو خو په شدت سره موږ محسوس څه محسوسول نو بیا د شاعری هغه رنګ چې هغه بدل شو ځکه چې ما ته ډېر خلک وایي چې ستا نوې نغمه تقریبا 300 سپیې ده خو په دې کې د غزلو ډېر کمی دی
صحیح
نو ما اگر چې چا به دا خبره خوښه یا به نه خوښه نه وي خو بهرحال به یې نه وي نغمه کې زما یو شعر ده چې دنیا د څه له څه شوله به څه شي روغانیه په موږ لا تر اوسه د غزلو زمانه ده
او روغانی صاحب هغه ستاسو یو شعر ډیر مشهور شوی دا مو هغه پخوانی شاعر کې دا اوسنۍ کې هغه د جنازو د ډولۍ ذکر چې پکې ده
دا خو پخوانی خو ډیر نه دی خو تقریبا بیا یو شل کاله خوښه مخکنی غزل دی
خو ستاسو د پخې ځوانۍ نو دا څنګه شعر وي چې سل جنازې تیرې شي
سل جنازې لاړې شي هیڅ نوې روغانیه خو تیرې چې مخوا کې شي ډولۍ لیونه کېږم
صحیح دا خو نو
یم غم سره بلد خوشحالی لیونه کېږم
صحیح ډیر ښکلې غزل دی ډیر ښکلې غزل دی روغانی صاحب اوریدونکو ته به هم نوبت ورکو چې دوی هم په دې پروګرام کې را سره برخه واخلي بیا اوریدونکو را سره د حکمتیار ترين د پښین نه دوی سره خبرې کوو السلام علیکم
مننه نجیب امیر صاحب اول تاسو بیا ګران عبدالرحیم ته پدای شایسته مجګر کې ګډي غونچې غونچې سلام نه او احترام نه وړاندې کوم
مننه ګران
علیکم سلام علیکم سلام
نجیب امیر صاحب حکمت لایک متیار ترين مې د پښین کې سرخاندي سره اول تاسو ګران معلومات زه په پروګرام کې شرغلاس وایم او بیا که تاسو خوښی د ګران معلومات به دوی یا درې پښتنې زو وکم
بالکل او کاغو یوري
وا معلومات اول ته تاسو ته کوم مطلب غزل چې کاږي او څو بیت کې خپل کیج مطلب څو شعر خپل کیج تر څو شعر پر مې ده لري او دویم د دې زده تاسو ته کوم چې د غزل اول شعر ته څو ال کیږي او اخر شعر ته څو ال او د دسه بل زده خصنه کوم چې ټاپه یا کاکړی څو سیلاب لیکل کیږي مطلب څو سیلاب څو توري لیکل کیږي نجیب امیر صاحب
ترين صاحب امتحان خو نه اخلي زمونږ د ملمنه
نه ته پس دا څنګه جن کوی امتحان ویل اخلم نجیب
امیر صاحب ډیر فن دی او کاسه تخنیکی پښتنه دی او کړی خوشاله شو نو غزل چې لیکل کیږي نو څو بیتونه پکار دی لکتر لگا روغانی صاحب
یعنی غزل زمونږ مشران فدا ویل دي مونږ چې هم دا خبره دا کوته چې دا یو داسې سیز نه دی چې دا داسې خامخا داسی اخبار هر هغه دا وایي چې 15 شعرونه کم از کم د غزل پکاري
دا د اول شعر او اخر شعر نه علاوه کنه زبې نمونه نه خلم زکه هغه پښتنه لري په دې باره کې
نو اول اولنی شعر چې دا مطلع وایي اولنی شعر ته
صحیح صحیح
ادا هم قافیه ای کنه او اخری شعر ته مقطع وایي
صحیح
اخری کم یا کسر پکې خپل سره شعر راول یا نخبار حال اخری شعر ته زم مقطع وایي
دا مقطع او مطلع سره یعنی درې شعرونه کنور وی دی نه یو لک تر لګ یو غزل جوړیږي
دا بس لک تر لګ دا یو غزل دی زیات تر دا وو پوره نه یو لس دې پور کې راشي
او دا د ټپو ککړې غاړو خو به تاسو معلومات لرئ کنه خو دا د ټپو اول باید چې وی دا غي سیلابونه سمره یو د دویم
دا ټپه چې دا نو دا اولنې نه سیلابې او دویم جینا دیار لسی
سیلاب به سای
زیاتر بس دقه یینه
او ککړې غاړې مکړه لیکلې دي کنه او ری کله
یار جی او ری خو چې لیکلې نه دي
سای سای دا شبه لکه چې یو بل اوریدونکو هم لرو د دوی خواته به ورشو السلام علیکم
وعلیکم السلام محسن مومن خبرې کوم
ستړی مشه مومن صاحب
ډیره مهرباني ډیره شکریا
نو تا تر پروگرام ته دی زنګ والے زمون ملما خپل شاعر عبدالرحیم روغانی صاحب
بس نجی امیر صاحب تاسو السلام علیکم روغانی صاحب تاسو السلام علیکم روغانی صاحب دا په خپل قوم کې دا د درې سلو کلمه خري سواد کې کوم ورته یو څه دې باره کې د څه لیکلې دي څه نوې څه شي لیکلې کوم هنرمن ویلې نن موږ ته دی و چې هغه به موږ تر لاسه کوډې رمې راغونی
ډیر مننه محسن مومن صاحب نورغانی صاحب پښتنه تاسو ووريده
بالکل لیکلې مې دي دا کوم موږ ډیر داسې یو د موږ سواد بلکې د پښتونخوا داسې شاعر داسې لیکوال بنې چې هغه په دې حالاتو باندې څه لیک نه کړي
نورغانی صاحب د سواد کې کوم حالت راغلو دا خلک کډوال شول راغل مردان ته په خبر ته تاسو هم کډه کړی و
موږ تلیو سو ابي ته تلیو جی
صحیح
او موږ چې تلیو نو بیا هم هغه موږ چې تلیو سو ابي ته تلیو
صحیح نو تاسو
سو ابي کوم موږ ته د هارون بچا سي ماما مالک ور را کړو
صحیح صحیح نو دا خو خوشی اوس بیرته خپل سیمه کې خوشاله په سواد کې چنن سبا امن راغله دی خلک چر چاپیر ژوند کول شي ساخ استه شي په دې باندې به تاسو خامخ شاعری باندې به غیز کړي
بالکل جی ډیر ښه د اوس خو چې موږ د امن مشاعری وکړې مو ته ازادي محسوسو او متحفظ محسوسو او ډیر اوس خو ډیر بالکل ډیر ښه حالات دي ډیر خپلې
صحیح
هیڅ قسم هغه دغه چې د یری او د خوف او د دهشت هغه حالات دي هغه وسیله بالکل نشته
صحیح روغانی صاحب تاسو یو شیر د زمون همکار ملیه امیرزاده لسته کستا سو اجازه وي دا باوریدونکو توڑان د کودا شیبه راځي ملګرو د ملیه امیرزاده په غږ کې د روغانی صاحب دا غزل اورو
خود چې ایمان یې د روپو پسر نن هاغه درانه سیده وبو پسر ډیرو په اجرت بے ګنا قتل کړل ډیر ماړه موړ ژوند کوي دمړو پسر یو خو جاړی مشر می لوټ شوی کور بل خوا لاس وهی تخپل غلو پسر سر محتاجا تا هغوی تخکا تکڑو خپل سر ماتوی چه دا پیسو پسر سیب دا هر دفتر پسر غر مرازی کینه منتظر ورتا د خپو پسر پړک پتور اسمان کې د عرب شو تندر شو گزار د پختنو پسر
ملیحه میرزاده وا چې د عبدالرحیم روغانی غزل تاسو ته ډکلمه کولو روغانی صاحب نن موږ سره په تاتره پروګرام کې ملمه ده روغانی صاحب یو اوریدونکو عادل علی د فیسبوک د لارې تاسو نه پوښتنه کړې ده چې وای زه څنګه نو موړه شاعر جوړیدای شم
زه دا شاعري خصوصیات زده کولای نشم خصوصو کوی چې زه شاعر شوم یا زب سنگ شاعر شم د دې مطلب دې پیدایشی شاعر دې او دې مطلب دې دا فن چې دا اسې ګن خپل ول چې دا د لپاره ډیر آسان دي خو شاعری چې دا کو دې ینګ ځوان ځواني کی او دې د تعلیمی دوران کې دې نو دې دا یو هغه مشغله غو تسیز دا د زړه مرضی دا هغه څوک چې د زړه اوري او د دماغ ناوري ناډیر ناکام دا هغه ژوند خرابي نو کو دې تعلیم کوي نو دا دې رستو کی او چې دی وای چې زب سنگ شاعر شم دې به شاعر شي خو چې دې کو تعلیمی دوران په دې نو دې ته بیا حسنه کوي کوشش نه کوي
سایه روغانی صاحب همرنګ را سره دی د لوګر افغانستان لوګر نه د ټلیفون په کرخه دوی سره خبرې کو په خیر اغلی همرنګ صاحب
نجیب امیر صاحب سلامونه ودی کی هیلی تاسو ته او ستاسو ګران خوږ او ګران میلمه روغانی صاحب ته او د ماشاله دی ټول پښتنو ته او زه به روغانی صاحب نه یو پښتنه او تم نجیب امیر صاحب
مننه همرنګ صاحب اجازه ده
ما یو پښتنه ده وړیر خلک ډیر شاعران چې اکثره وخت یې لنډ کې سلی کې او یا غزل لیکي مخکې نه مخکې ورته عنوان ټاکي په ډیرو وختو کې او بیا عنوان چې ورته وته کې کوم لاندې کرښې چې لیکي هغه د عنوان سره دومره برابرې نه دي نو څه پکار ده چې یو شعر یو لنډې کیسه ته یو غزل ته مخکې نه مخکې یو عنوان وټه کې او که یو ځلې کوم غزل یا یو لنډه کیسه ولیکي هغې نه وروسته ورته یو عنوان وټه کیږي تر څو خپل هدف ته ځان ورسي
مننه همرنګ صاحب کور ودان تاسو لږ تم شي همرنګ صاحب نه بلکې زمونږ خپل ملمت وایو مونږ سره فرید هم د کوټې نه د ټلیفون په کرخه ده دا غوي پښتنه به هم ورو په خیر اغلی فرید خانه
السلام علیکم جناب امیر صاحب تاسو او روغانی صاحب ته سلام وړاندې کوم
وعلیکم
السلام څنګه بوله روغانی صاحب د خدغه حکم دا ځین خلک دا وایي چې د شاعر زړه د اینه په شان وي نو په دې حق له ډیر خبرې کیږي چې د هنرمند زړه د اینه په شان او خلوص وي پکې نو آیا له روغانی صاحب څخه دغه پوښتنه کوم چې دا هر شاعر یا هر هنرمند بیا د خلوص داول لري او کڅنګه
ډیره زیاته مننه فرید خانه مونږ به نو اول د همرنګ صاحب پوښتنې ته جواب وغواړو تاسو نه روغانی صاحب چې ویلي د شعر یا د کیسې عنوان او مضمون کې وي کله کله فرق ځکه نوم ورته مخکې نه ټاکل شوی نو څه په کاري چې سړی پوره غزل ولیکي یا غزل خو نوم هم نه لري یوازې خلک غزل لیکي ورته نظم کلي کې نو اول نه نوم ورکي بیا وروسته نظم ولیکي کنه
د غزل کو عنوان نه ځکه چې غزل هر یو شعر ځان یو جدا مضمونی او د نظم د پاره عنوان چې کوم دی خلک دغه کوي نو هغه نظم چې هغه ټول په یو فکر باندې په یو 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 نخې هغه باندې هغه نظم لیکلی نو دا ولا د د په سوچ کې چې کوم خبره وي چې د سبا نظم لیکي نو په کار کې هم هغه هغه که د په ذهن کې وروسته ولیکي او کنه مخکې ولیکي دا څه خاص خبره خو نه ده خو د څه په باره کې نظم لیکي هغه د په ذهن کې که د مخکې لیکي او وروسته لیکي
صحیح او فرید د کوټې نه پښتنه کوله چې وي خلک وي چې هنرمندان چې وي او پاک سپیشلی وي وزرونه دا اینو په شان وي نو د هر شاعر هر هنرمند زرم داسې وي کنه د کوم ټګي برګي وي
د دې پر د خاص کول نوې پکار کېږي هر هنرمند یا هر لیکوال دا دومره حساس چې د انتهایی خاصاري او د مطلب دا چې په دکې د دین قدر هم نه وي په دکې د بیمانه دین نه وي ځکه چې دا انسان چې دا ډېر کمزور دی د بعض حالات د وخت نه دا چې خلک چې هغه د خلکو د ډېر لوی تم کیږي خو هغه داسې کردار ادا کوي چې هغه د خلکو نفرت وشي
صحیح شاعر هم یو انسان دی
صحیح نه ده چې هر هنرمند هغه د مطلب دا چې خاصاري او هغه کې د اخلاقي معیار ځاغ برابري
صحیح غانی صاحب تاسو ماسټری وکړه ایم ایم وکړه په پښتو کې نو بیا په کوم کوم ځایونو کې تاسو درس ورکولو پښتنو ماشومانو ته د پښتو ژبې
زه په مختلفو سکولونو کې پاتې شوم د سواد کال پاتې شوم په ترور کې دغه چالیا یو کله دی هغه کې شیر قلم یو کله دی په هغه کې اته نه کاري چې دغه څه مختلفو سکولونو کې ما په سواد
نو کله چې سکول کې وای نو کلاس ته بلاړ نو شاګردانو بس چې موږ له شعر واورو که سبق راوخه
یا جی سکول سبق چې د تعلیم ورکول چې کنه تدریس دا داسې سره کولای شي چې هغه یو په نفسیات د بچو نفسیات له خور دي
صحیح
دا چې مطلب دار کی اغا دا پی دی نچیرا دا بچی چې دی دل دل دی وخت آرام ورکون غواړي دی خوشالون غواړي په دې وجه باندې استاد سین یو خو استاد زاده چې دی یو خو مداریتوب ونم خبر دی یو خو لکی په ګوم وی یو خو شاعر وی یو خو ماهر نفسیات وی
صحیح
په دې وجه زدا خپل داو سره ریلیشن چې زما شاګردان د کی دی اغا نن سبا په ډیرو غټو غټو حدود یو غزما خپل راځي او اغا داړي ادونه ماته وای اغه وای چیرې زمونږ په خطری قوان دی تاسو چې کوم دی دا کړی دی تربیت کړی دی
وهل به مکول لخته به در سره و
وهل خو یره دي زما خو ډیر دسی وهل لغنځی کړی زیات تر ما کوشش په دې طریقه کړی چې یره زه دې وړوکی له سزا ور نه کوم
صحیح
نو زیات کوشش مې داسې کړی دی
په شاګردانو کې داسې سو کسانو چې هغه بیا وروستو هغې نه شاعران جوړ شو نن سبا خلک پېژني
جی زما په شاګردانو کې په سکول په شاګردانو کې نو شاعران نشته مقصد نه دا روسو سیز دی او زه دا یم چې کوم طالب علمان کوم بچی د مقصد سره مخلص نشي کنه مقصد ډیر خو سیز دی چې د خپل مقصد سره دوستی ونه کړي د زاغه نه زمان د دوستۍ سره من کېږي بیا
صحیح روغانی صاحب تاسو مخویل چې تاسو یو کتاب چې د نغمه ده کنه وی نغمه غا روسي چې به تم نو دا څنګه وش باړل شو چا وش باړو او څنګه دا کیسه خوراته وکړي
حاجی دا ماسکو کې زموږ یو مرګره او ما خو لیدلی نه خو ما سره ته ټلیفون دا دته وه هغه حاجي فقیر وسول په کابل کې اوسي اصلي هغه د کابل له ښار اوسېدونکی دی خو د هغه په ماسکو کې خو هغه تاجر دی او هلته کې د هغه کوارټر یې په کرایه نیمه ورکول نور تجارت کاروبار به کوو ما سره به رابطه ساتله نو دا هغه بیا ما ته وویل چې زمونږ دلته انجمن دی په انجمن سره 50,000 کتابونه د ادب دي او ستا نوې نغمه ما په یونیورسټي بک ایجنسي پېښور کې واخیسته او هلته د روسیه د خلکو ډېره زیاته خوښه شوه په دې وجه د تاجکستان یو کس و سولت شاه نوم و هغه ترجمه کړو زما د نوې نغمه او هغه وایي چې ته په روسۍ ژبه نه پوهېږي کنه ستا په هفته کښې خامخا یو کلام د ماسکو دغه نه نشر کېږي او هغه اوس ما ته مخکې ورځو کښې دا ویلي چې تمال د دغې یو مسوده یو دغه را وړه نمونه چې زه دغه روسۍ ژبه چې زما سره پروت وي نو هغه را سره را ته وعده یې کړی چې زه له را وړم هغه ترجمه د نوې نغمې ترجمه
بیا خو لږه ډېره چې روسۍ ژبه هم زده کوې ښه به نه وي روغاني صاحب
بالکل
روغانی صاحب
صرف خدای پوهیږي پزینو خام سی زونو باندې صرف خدای پوهیږي یو داسې شی ته جوړ کی چې بل شی ته نه جوړیږي دا باز خاور داسې وی نارې کړې وي پیغلې دا باز خاور دا نارې کړې وي پیغلې میړه ته جوړېدای شي خو سړی ته نه جوړیږي
ډېر ښه
دا اعزاز اخلي غټان کارونه مونږ وباسو ژوند ترې دې ښکلی شي لاړونه مونږ وباسو زمونږ د پوهې جرأت خدا حال دے ربا مزے غٹانو اکڑے شکر نہ منگو بس
صحیح
بلا پتہ کی بد نصیبی زما معلوم شولا خپل شرافت او خپل احسان دگنی خله می شرمی کی خو خیر و بوایم پین سوکای کوي انسان نه وجنی
ډیر ښه
بلا پتہ کو خپل سر بچ کول غواړي سرمایه باور کوي کدا بل په سیوری جن کړي سر سایه باور کوي
صحیح
دا د مینې دور نه دی زمانه د کاروبار ده چې د چا په زړه کې اوسې کرایه به ورکوي
اوس د زړه کې اوسېدو کرایه به هم ورکوه روغانی صاحب
حاجي په مینه کښې په مینه د چا په زړه کښې ځای نه کېږي نو بس دا یو غزل دی د محبت په هر ډګر مې محبت کړی دی د محبت په هر ډګر مې محبت کړی دی ما په دنیا کې د وړو لویو عزت کړی دی
ډېر ښایسته
هسې تسکین د جذبې نه دی زما شعر او ادب دا خو احساس مې په حالاتو شهادت کړی دی
ډېر ښایسته
او د خپل پوهې خزانه می خوندی کړی نه دا خپ اخلاص می د فکرونو سخاوت کړی دی
ډیر
مست جذبو می خیال ساتلی د الله د رضا ما د فوجو فوجو حرام نفرت کړی دی او تر خپل وس می دی کړی د خاص احترام ما هر خاص ته ما یو خولی ته د خپل منی ست کړی دی
ډیر
او ما د هر ظلم خلاف چغه په غیرت کړی دا په ژوندانه می بس هم دغه عبادت کړی دی
ډیر
او خپل بدی پټ ساتي په صوفیانه جامه کې تلته دیندارو همیشه منافقت کړی دی او چې هم زورلی می دی خلک چې هم زورلی می دی هم می خندولی خلک ما د شعور پوهې تبلیغ خپه حکمت کړی دی او دا د فساد جهان می ذهن قبول کړی نه دی
ډیر
ما تر ذهنی طور پوخا پوخا رحلت کړی دی
ډیر
او لا په جنت کې به می سوی کیفیت د مستۍ لا په جنت کې به می سوی کیفیت د مستۍ چې دوزخی دنیا کې ما عیش او عشرت کړی دی
ډیر
او روغانې سو خو همدردی او محبت پاتیم روغانې سو خو همدردی او محبت پاتیم د زله کور می شیطان چرته هجرت کړی دی
ډیر مننه روغانی صاحب خپل غزل او استاد یو بل غزل چې زما همکار په امیر ساحل د کلمه کړه دا شی به اوریدونکو ته وړاندې کوم
چې د ملاقات سنم لنه ورځي پخې مې نورې دغه چم لنه ورځي څکړی پیغلتوب مې چې ځواني لاړه څکړی پیغلتوب مې چې ځواني لاړه یو موسم خوبل موسم لنه ورځي دې د ژوند کتاب کې به لمینې نه بل سبق درخو ادم لنه ورځي سوځي پروانه مدام په یو څراغ دای وی تقدیر دویم لنه ورځي څوک چې وی بیغما نو غمجن بوي څوک چې وی بیغما نو غمجن بوي غم ورل راضي چې غم لا نه ورزي څول کم وخت به د مکړایم څول کم وخت بے دم کڑایم گوتے میں واللہ قلم لنورزی رقص دخکلو جام او روغانی اساز رقص دخکلو جام او روغانی اساز زڑ میں بست دینا کم لنورزی پخے میں نورے دغے چم لنورزی
تصیدا پامیر ساحل په غږ کې د عبدالرحیم روغانی صاحب کلام اوریدو روغانی صاحب د خبرونې روستۍ شیبو ته نږدې شوی نو که څه پیغام لري او اوریدونکو ته وایي چې صحت مو څنګه ده موږ روستۍ کې اوریدلی چې تاسو خنه او د علاج مو روان ده
نو بس زما خو زغه تور جړې بیماری مې ده او اوس علاج شروع دی جاری دی نو بس او خو ما ځان خو محسوسوم ده چې آزاد بیمار بنزاد بیمار او تاسو ډیر زیات کمزور نه محسوسومه
نو د پښتونخوا حکومت در سره سمرسته کړی دا یاستا مینوالو
د پښتونخوا حکومت زما سره داسې مرسته د سهاده پورې کړې هم ده او نور هم کوي او ان شاء الله چې زما د علاج معالجه دا پروګرام هغه وکي او نور مرګرو مرګي مرګي ډېر داسې دي چې هغه زما سره دغه کوي تعاون کوي دغه کوي خو هله چې زه ورته ووایم خو زه داسې یم چې یاره زما اول حق د حکومت سره د هغو نه غواړم او دوستان بیا وروسته خبره ده
بس خدای پاک دې رک روغ لره چې همداسې صحت مند او ښه شعرونه لیکي ډیره مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې برخه واغسته اوریدونکو د راتلونکي ګل په ورځ به نجیب امیر یو ور بیا د یو ګل ګل شخصیت سره ستاسو په خدمت کې وي تر هغې د لوی خدای پامان
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ټکنیک چې کوم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس